کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشي زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کو. د دې خپرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاحکار وحید عمر وایي د بیجنګ کیدونکې ناستې ته د افغان حکومت لخوا پلاوی ټاکل شوی او هغه رپورټونه سم نه دي چې ګوندې دا غونډه ځنډول شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن ماښام یا هم سبا کوي. نور رپورټونه او موضوعات هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تېره شپه په هلمند ولایت کې لس وسلوال وژل سوي دي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په درقد ولسوالۍ کې د طالبانو وسلواله حمله پر شا تنبول سوي ده. او د عراق د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګرۍ پرونی حمله وغندله. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تېره شپه په هلمند ولایت کې لس وسلوال وژل سوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې دوه نور وسلوال نیول سوي دي. د احمدي په وینا دغه پوځي عملیات په کندهار کې ځای پر ځای ځانګړو ځواکونو اړوند د سفر درې قطعې کړي دي.
تېره شپه ځانګړو ځواکونو د خپلو دقیقو او کشفي استخباراتي معلوماتو له مخې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د بارکزي او هاشم اکا په کلیو کې یو لړ عملیات ترسره کړي دي. په دغو عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي او دوه تنه نور ژوندي نیول سوي دي. همدارنګه باید یادونه وسي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو څلور مهم پټنځایونه او وسایط هم له منځه وړل سوي دي.
د کندهار د والی ویان زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي برید کې نه وسلوال وژلي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د میوند ولسوالۍ په عثمان خیلو سیمه کې هوایي عملیات کړي دي. ښاغلی بارکزي زیاته کړه
میوند ولسوالی په عثمان خیل سیمه کښې د غوڅ ملاتړ ځواکونو لخوا د دولت ضد وسلوالو باندې هوایي عملیات ترسره سوي دي چې په نتیجه کښې یې نه نفره دښمن وژل سوی دي. اته میله مختلف نوه سلاح، یوه اراده پیلډر او یو باب ډیبو چې د سلاح او مهماتو ډک و د دښمن ده تخریب سوي دي.
په دغو بریدونو کې د ملکی خلکو د زیان یادونه نه ده سوې. طالب وسلواله تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر درقد ولسوالۍ د طالبانو وسلواله حمله پر شا تنبول سوې ده. د 211 پامیر قلي اردو څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تېره شپه په قرهټیپه سیمه حملې پیل کړې. ویل سوي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښتو کې د دوو قمندانانو په ګډون 11 طالبان وژل سوي دي. په اعلامیه کې د یوه پوځي د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی خو طالبانو د 22 سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګرۍ پرونی حمله وغندله. د عراق د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دې وزارت په یوه بیان کې وویل چې دغه حمله چې اعتراض کوونکو د کنسلګرۍ ودانۍ ته اور واچاوه د دې هڅه وه چې د ایران او عراق تاریخي اړیکې او دغه راز له نورې نړۍ سره د دې هیواد اړیکې زیانمنې سي. په بیان کې ټینګار سوی چې دغه حمله د عراق د حکومت چې د ډیپلوماټیکو نمایندګیو فعالیتونو ته ډېر درناوی کوي او ستایي یې د دریځ ښکارندوی نه کوي. اعتراض کوونکي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د عراق د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل کړي تهران ته هم په غوسه دي چې د دوی په وینا د دې حکومت ملاتړ کوي. اعتراض کوونکو پرون په نجف کې په داسې حال کې چې بریالی دیوی عراق او ایران دی ووزي شعارونه ورکول د ایران کنسلګرۍ ته اور واچاوه.
ارجح بدوارها هذا وعد هذا
په نجف کې پولیس ویلي چې د کنسلګری کارکونکي تر حملې مخکې له هغه ځایه وتلی وو. تهران بغداد ملامت کړی چې د کنسلګری د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی دغه حمله وغندله او د عراق له حکومت یې وغوښتل چې د برید کوونکو پر وړاندې پریکنده اقدامات وکړي. د بغداد په ګډون د عراق په ډیرو ښارونو کې د نرخونو د لوړوالي په حکومت کې د اداري فساد او بیکاری پر ضد د اکتوبر د میاشتې له پیله اعتراضونه پیل شوي چې تر اوسه د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر 3340 زیات اعتراض کوونکي وژل شوي دي. او د بې پولي ډاکټرانو د مرستندوی ټولنې مشر له چارواکو وغوښتل چې د یونان په ټاپوګانو کې د کډوالو له ګڼې ګوڼې ډکو کمپونو هغه خلک ژر وباسي چې ډېر زیانمنېدونکي دي. د ویل چې دا خبر دا څرګندونې د پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وکړې. د ویل چې تیره اونۍ له یو شمیر کمپونو څخه لیدنه وکړه او وضعیت یې په ډیرو کې دومره ناوړه ولید چې هغه د جګړې په سیمو کې یا له طبیعي پیښو وروسته کمپونو ته پاتې کیږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغان حکومت یو چارواکی وحید عمر وایي د بیجنګ کیدونکو ناستې ته حکومت خپل پلاوی ټاکلی دی. خغلی عمر نن په کابل کې د ملګرو ملتونو یووالي غونډې ته وویل د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره ټاکل شوي پلاوی لیست هم چین ته سپارل شوی.
اگر مردم افغانستان مالکیت چه گرفتن، دولت افغانستان مالکیت چه گرفت. اگر خدای نخواسته نظام
په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن یا هم سبا کوي.
نن به موږ خپل بحث وکړو، نهایي بحث وکړو، نو انشاءالله یا نن ماښام او یا سبا ته.
په خوست کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ پرون ولمانځل شوه. دغلته د ځایي ښځو او نجونو پر ستونزو هم خبرې کوو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. همدارنګه د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې خبرېږي. له موږ سره اوسئ. ازادي راډیو دا او تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټډیو ته واکې. د افغانستان د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي د بیجنګ کیدونکو ناستې ته افغان حکومت هیات ټاکلی دی. هغه چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو یووالي غونډې ته وینا کوله وویل د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره د ټاکل شوي پلاوي لیست چین هیواد ته مستول شوی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه د افغان سولې په اړه چین د تیرې اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې ناسته جوړه کړې وه، خو د بیلابیلو دلایلو چې ځینې یې ناڅرګند ول عمله دا وځنډېده. بیا یې تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. خاطر پردیس موضوع تعقیب کړې ده. د کابل په سټډیو کې دی پردیس. نور جزئیات له تاسو اورو.
مننه ان صاحب. افغان حکومت وی په چین کې د افغان سولې په اړه د کیدونکو ناستې لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر چې په کابل کې د ملګرو ملتونو په یووالي غونډه کې خبرې کولې ویل هغه ګنګوسي چې ګنې په حکومت کې د یو لړ ستونزو له کبله د چین ناسته لغوه شوې سمې نه دي. هغه ویل که د افغان حکومت او افغانستان خلکو د سولې د پروسې مالکیت واخیست نو افغانستان سوله راتلی شي. که مالکیت وانخیست پرتل شک چې سوله نشي راتلی. د چین ناستې لپاره افغان حکومت خپل ټول چمتووالی نیولی او پلاوی هم ټاکل شوی. د همدې پلاوی لیست د چین هیواد سره هم شریک شوی دی. چمتو شوی لیست د افغانستان د جمهوري نظام لیست دی. د ښاغلی عمر په خبره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او افغانانو نشتون او یا نه مالکیت د افغانستان یو تلپات سولې ته نشي رسولی. د وحید عمر همداراز وویل سوله د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په شرط راتلون کې ده او افغانان به د یوې تلپاتې سولې څښتنان کیږي. ټاکل شوی چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تېرې اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه د اعلان شوې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شوې وي. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ناسته البته د دغه ناستې د ځنډېدو خبرې ورکړې. د دغه دفتر سیاسي د دغه دفتر ویان سهیل شاهین دا ونه ویلي چې تر کله په دغه غونډه ځنډېږي. خدای ویلي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه په لیست کې شامل کړي دي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. حدیث پردی سوچ یې له کابل د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو د سلاکار وحید عمر هغه څرګندونې را سره شریکې کړې چې وایي په بیجینګ کې د کیدونکې ناستې لپاره افغان حکومت خپل هیئت ټاکلی دی. وحید عمر ټینګار وکړ چې د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره د ټاکل شوي پلاوي لیست چین هیواد ته استول شوی او کچیرې خبرې د افغانانو په مالکیت وینو د دې لیست په تشکیل جوړښت او څرنګوالي کې به د نور لورو نظرونه په پام کې ونه نیول شي. دا ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډېدلې ابتدایي پایلې هغه څه چې ټول خلک یې منتظر دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن هم یا هم سبا کوي. د کمیسیون له قوله په شپږ ویشت ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پرون بشپړ شوی، خو د هغو او ولایتونو په اړه هم پریکړې ته نږدې شوي چې تر اوسه پکې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه نه ده شوې. بلخوا بیا پر ټاکنو د ساري او شمیر بنسټونه وایي کمیسیون کولی شي چې د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ د دې وو ولایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید ظهیر مل د کابل په سټوډیو کې دی. ظهیر مل صاحب، نور معلومات له تاسو اورو.
ان زپ تاسو اوریدونکو ته سلام. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه نن کیږي. د دې کمیسیون یو غړي اورنګزیب د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په شپږ ویشت ولایتونو کې خپل ټول کارونه پای ته رسولي او کې اجازه ورکړل شي په دوه ورځو کې د ولایتونو د رایو او بیا شمیرنې بهیر هم بشپړیږي. خداسې مهال چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنشیر او جوزجان ولایتونو کې لا هم د معترضینو لخوا د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې لپاره اجازه نه ده ورکړل شوې. بلاخره د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان برخلیک څه ډول کیږي؟ ښاغلی اورنګزیب وایي دوی په دې اړه پریکړې ته نږدې شوي دي.
دایي نتیجه هغه د چیرو ولایاتو نتایج هغه کې شامل وي او ابتدایي نتیجه اعلان شي. نن خپل بحثونه کوو او پاته به ول سره خپل تصمیم شریکه کمیسیون د قانون په چوکاټ او قانوني بیس باید د موږ ټول تصمیم ولري. سبا ته خپل تصمیم د کمیسیون د ول سره شریکو.
انسب دروانه ونی د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه پورزو هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي رادیو ته ویلي و چې د همدې ورځو په سبا په هغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په اړه پریکړه کوي چې معترضین پکې دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. خداسه ونه شو دا ځکه چې تاسو سره خبرې کوم. انسب په همدغه وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن نږدې یو نیمه بجه د وروستیو تحولات او بدلونونو په اړه باندې خپل ټول معلومات ول سره شریکوي. خو د افغانستان انتخاباتو د قانون پر بنسټ د ټاکنو لمړنۍ پایلې هغه محل اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو نتایج پکې شامل وي. خو داسې مهال چې د رایو د بیا شمیرنې بهیر په ولایتونو کې نه دی شوی، پوښتنه راپورته کیږي چې کمیسیون څه ډول کولی شي د ولسمشرۍ ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس حبیب الله شینواری
داغه در ملوک شرکت کوم معلومات چې دی کومه ډیټا چې د محلاتو د په امنګه ولایتونو کې هغه باید معیار شي. داغه پر اساس باندې پریکړه په ولایتونو کې وشي د ماغه کوم ارقام چې دي د در ملوک شرکت نه واقعي تر شو زه فکر کوم چې نتیجه زر تر زر اعلان شي. دا بخي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه د پریکړې نیت څرګندوي چې یو شمېر معترضینو د کمیسیون د پریکړې پر ضد د اعتراضاتو خبرداری ورکړی دی. خو هممهاله د افغانستان د رڼو ټاکنو یا بنسټ یا ټیفا په یو اعلامیه کې له معترضو نوماندانو غوښتي چې له لاریونونو لاس په سر شي او د دې پر ځای له کمیسیون سره د یوې حل لارې د پیدا کېدو په موخه کښېني. بلې هم صاحب
ډیر زیاته مننه کوم امید ظاهر مل تاسو موږ به د نن ورځې د خبرونو په بهیر کې بیا مل تاسو او په کابل کې لنور همکارانو سره په تماس کیو چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون او همدارنګه په ټاکنو پوری د اړوند بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو ډلو او لورو نظریات له اوریدونکو سره شریک کړو ځکه چې انتخاباتو نتایج په یو حساس پړاو کې دي او لکه څنګه چې تاسو ویل د ټاکنو خپلواک کمیسون نن خیدا ورځې په پای کې په موضوع باندې نورې څرګندونې او جزئیات هم خبره کړي. تاسو موږ له ازادي رادیو ناوړي
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت بودن کنیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
او سم بیا کابل تزو ناجیه صافی لسو اقتصادی خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي د دغه هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه ترلاسه شوي شمیرې ښیي چې سږ کال د شاتو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شاتو د مچیو فارمدارانو ته د پرمختللیو وسایلو ویشل او د دوی مسلکي روزنه د شاتو د تولید د زیاتوالي لامل ګڼي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل
ولایت بلخ ۶۰٪ افزایش یافته، در ولایت هرات ۲۰٪ افزایش یافته.
هرات، بدخشان، کاپیسا، تخار، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګ له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تر ډیره د هیواد شات پکې تولیدیږي. د کرنې وزارت وایي د هیواد شات د نورو هیوادونو په پرتله لوړ کیفیت لري خو د بازار نه موجودیت د شاتو د مچیو ساتونکو اندېښمن کړي. د هرات د شاتو د مچیو یو ساتونکی سردار محمد سهرایی وایي په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو شات په ارزانه بیه پلورل کیږي او همدا سبب شوی چې کورنۍ شات بازار ونه لري. د کرنې وزارت بیا وایي د وطني شاتو د بازار موندنې لپاره سږ کال په هیواد کې دننه او بهر بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي چې وتوانی افغاني شاتو ته بازار موندنه وکړي. په خوست کې د طبیعي ځنګلو د خوندي کولو او بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د خوست د کرنې رئیس حفیظ الله شانوري وویل چې د خوست په یو شمېر ولسوالیو کې به د جلغوزو او چارمغزو د څه باندې ۲ میلیونه نیالګیو د تولید لپاره به 360 بزګرانو ته داسې قورې جوړې کړي چې هره یوه د 6000 نیالګیو د تولید وړتیا ولري او 2500 هکټاره ځمکه به پر ځنګل وپوښل شي. د دې پروژې ټولیز لګښت 14.5 میلیونه افغانۍ ده چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري ورکول کیږي. خوست افغانستان هغه ولایت بلل کیږي چې د جلغوزو او چارمغزو ځنګلونه پکې ډیر دي چې د دغو ځنګلونو یوه برخه له منځه تللې، خو اوس د کرنې وزارت د جلغوزو د ځنګلونو د بیا رغونې چارې پیل کړې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر ۸۰ افغانۍ ۵۰ پوره، یو روپۍ یورو ۶۰ افغانۍ ۱۰ پوله، یو انګلیسي پاوند ۱۰۰ افغانۍ ۹۰ پوله، یو سعودي ریال ۶۰ افغانۍ ۹۵ پوله، زر ایراني تومان ۶۰ افغانۍ ۶۰ پوله، زر هندي کلداري ۱۱۰۰ افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ ۴۹۹ افغانۍ.
دوستانو تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. پرون په خوست کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا غونډه د خوست ښځو چارو د ریاست په بلنه د لسګونو ځایي نجونو او میرمنو په ګډون جوړه شوې ده. په غونډه کې مسؤلینو وویل په دې ولایت کې په تیرو ۱۰ میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ۴۵۰ قضیې ثبت کړې دي. نجیب الله لوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د روان مریض کال په اولو اوو میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 بېلابېلې قضیې ثبت کړي دي. دوی وایي په دې پیښو کې له کوره د ښځو تیښته، طلاق غوښتنه، د نامزادۍ فسخه کېدل او نور هغه موارد شامل دي چې تر ډېره د کورني تاوتریخوالي له کبله رامنځته کېږي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړي. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی ازادۍ راډیو ته وویل
په سږ کلنۍ کال کې 450 قضیې لرو چې د قضیو ته رسیدګي هم شوې ده. ځینې قضیې چې ډېرې حاتې نه دي په میانجیګري د خپل ښځو چارو ریاست لخوا نه حل شوې دي، او هغه قضایا چې ډېرې حاتې دي هغه عدلي او سارنوالۍ او محاکمه ته راجع شوې.
مدنی فعال نادیه باوری هم لغپل کورونو د خزو تیخته او په کورونو کې له خزو سره د زور زیاتی د قضیو یادونه کوي.
لکه دلته ډیر موږ یې فرار منزل پیخې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی له خزو سره زخته ډیر ده. څه اوس هم په راغلي خویندو کې موږ دوه خویندې د کورنۍ تاوتریخوالی موجود دلته راغلي دي چې موضوعات اوس هم په حقوقو ریاست او محاکمو کې روان دي او دلته موږ سره ګډون هم کړی ده.
د خوست ولایتي شورا استاد ندبیبی عمری هم وایي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کې ډېر والی راغلی دی.
زه په هفته کې دوه درې ورځې اوس سرنولۍ قضاته سمه د مبس کې خیندې د هغې پوښتنې ته ورسم. دا تاوتریخوالی بیخي ډېر شوی ده، نو دغه تاوتریخوالی دپاره باید دولت کوټلې ګامونه وخلي. دولت د ښځې تاوتریخوالی د ښځو دوسیه چوي په کلونو کلونو پراته وي، په کلونو کلونو پراته وي په محاکمو کې، په سرنولیو کې.
په ناسته کې خوست والی محمد حلیم فدایي وویل په دې ولایت کې د ښځو لپاره په یو شمېر اقتصادي برنامو کار کوي تر څو ښځې پر ځان بسیا شي او له دې کبله د رامنځته کېدونکي تاوتریخوالي څخه وژغورل شي.
زموږ مېرمنې ډېرې مظلومې دي. د کار حق نه لري، د تعلیم حق نه لري، وټول کېږي، د میراث حق نه ورکول کېږي، په بدۍ کې ورکول کېږي. خو ان شاء الله زه پوره ډاډمن یم چې ان شاء الله زموږ ارادې شته څرنګه موږ وکولی شو فایدې تجارت صاحب کې هغه له اقتصادي پلوه هم هغه حقوق باندې وکړي.
بلوری ته د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې د روان مریض کال په لومړیو اوو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2012 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ټولو ثبت شویو پیښو 90.1% د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د بی کیفیت درملو او خوراکي توکو پلور چې دام بی کیفیت پکې شامل دي کندهار کې روغتیایي اندېښنې زیاتې کړې. د کندهار اوسیدونکو وایي د کلونو په تیرېدو لا هم ګمرکونه او چارواکي دې ولایت ته د بی کیفیت درملو او همدارنګه د تاریخ تیرو خوراکي توکو په د واردېدو په مخنیوي کې کامیاب شوي نه دي. صادق رښتینی له کندهار په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ لري.
د کندهار اوسیدونکو په بازارونو کې د بې کیفیت درملو او خوراکي توکو لامل د یو شمېر روغتیایي ستونزو د پیښېدو څخه اندېښنه لري. دوی وایي لا هم په دې ولایت کې روغتیایي چارواکي او د ګمرک مامورین نه دي توانېدلي چې د هغو درملو او خوراکي توکو مخنیوی وکړي چې د ګاونډیو هیوادونو څخه کندهار ته راوړل کېږي او بیا د اصلي درملو او با کیفیت خوراکي توکو په نوم پلورل کېږي.
زما نوم کایر شاهد، زه خپله تقریبا د روژې راهیسې یو روغتون ته ورغلم شپږ وارې، ما دوای وکړلې پیدا نه وکړل، یعنی بیا زه ولاړم پاکستان ته، هلته مې دوای وکړلې هغه پیدا وکړل، ما ته زړه دربۍ راواچوي.
او که به زه لازم وه ستا د دوا پیسې لرم خدای مې جوړوي نه دي چې ورسه هغه چې وخورو هغه مو بېرته به در هغه بدتر کړي، دا دوای خرابه ده، سر مو نه خلاصېږي، څنګه حساب نو مریض خو به په یوه پړه جوړېدلی، یوه پړه نه دومه پړه، خو نو په هغه خدای خامخا جوړ شي. او منګر په ولا کوم روغ ورځ دلې دغه دوا وسد.
بلخوا د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی هم نه چې د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو استعمال روغتیایي ستونزې پیښ کړي، خو وايي په هر روبه کې لسکونه ټنه بې کیفیت درمل او خوراکي توکي له بازارونو چولوي او سوځوي. سلطانی همدار از وای چی په کندهار کې د جوړیدونکو لابراتوار په واسطه به وتپنیږي چې د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو مخاوني سي.
نشته هم زموږ په وطن کې یوازې په کندهار کې نه، په کابل، هرات، مزار، په ټول ځای کې بې کیفیت خوراکي توکي او دواوي شتون لري، چون کې یوازنی یو علت زموږ په افغانستان کې ناامنیت غټ علت دا دی چې قانون نه تطبیقیږي، د قانون تطبیقول نسته، نو په لحاظ دا ټول شان وجود لري. د دې لپاره به یو دا لارې چې زموږ لابراتوار مردلې آی په پسیو په تقریبا په اتلس میاشت کې زموږ سره وعده کړې وه، زموږ ټینګار به دای هلې ځلې دای د وزیر څخه او د والي صاحب څخه چې ژر د زموږ لابراتوار جوړ شي، دا د کیفیت د معلومولو د خوراکي توکو او د غذایي توکو اوس موږ دا کیفیت لرونکي شان چې دي یا بیا کیفیت شان ټوله په کابل کې دغه کېږي.
کندهار ته د قاچاقي درملو او بې کیفیت خوراکي توکو په اړه د کندهار د ګمرک ریاست مسؤلین له خبرو ډډه کوي. خو د کندهار د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل احمد بیر احمدي مني چې لا هم د ناامن لارو له امله د ولایت بې کیفیت درمل او قاچاقي خوراکي توکي راوړل کېږي چې دوی په مخنیوي کې پاتې راغلي.
خو ځینې ناامن سیمې موږ لرو، ځینې قاچاقي لارې شته چې د هغې څخه هم تر وخت تېر خوراکي توکي او ځینې داسې درمل چې هغه زموږ د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست سره بند دي، هغو په ناقانونه توګه باندې راواردېږي او دلته بیا په ځینو لرو پرتو سیمو کې د خلکو د بېسوادۍ څخه په استفاده باندې هغه خرڅېږي. چې د دې د مخنیوي لپاره ولایتي ادارې تر خپل وسه توانه پوري او اړوند ادارو سره په پرام ژغي د غذایي مسؤلیت کمیټې په غونډه کې په متواتر شکل باندې پر دې باندې ټینګار کړی دی چې د دې باید جدي مخنیوي وسي.
د درملو او خوراکي توکو د کیفیت د ټیټوالي ترڅنګ د سړو خونو او د یخچالي موټرو نشت نور هغه لاملونه دي چې دې ولایت د واردېدونکو خوراکي توکو او درملو کیفیت ته زیان پېښ کړي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
دوستانو تاسو زما غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.15 م اوریدل کیږي. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
مشکلات سره مخ یا غذایی مواد نه لرو، روپۍ نه لرو، مریضان کوچنیان دا ټول ډېر مشکل کې دي. موږ څه نه لرو، موږ ته دا مزاق ته لږ مقام ورسوي. السلام علیکم.
دوم خان کوچه کندهار خبره کوم. دا په کندهار کې دا کوچیان خلک پراته دي، ډېر در بدر دي، ډېر زهیر په تنګونځو کوچي د خلکو ملکیتو کې پراته دي، د خلکو کور ودان کې پریشي دي. خو بیا هم داسې پېښې دي دا خلک خپل لري لایبل چم پکې حواله تر وستې ریاریانګ بوري چې اوس کوم خواته بار سو چیرې بار سو، نو وسایل لري نه شی لري. موږ دا مسؤلینو ته د نوي بچا سره چې کینې موږ دا هیله کوو چې دا کوچیانو خو یو غمه وخوري. الله په روی سره، الله پاک په دې دنیا کې وزن ورکې. دا خو افغانستان خلک دې دغه ته دره دي او کوم یې غمځکې چې په کندهار کې دي او رښتینې مځکې او د دولتي مځکې وي، هغه ټول هغه خلکو د درو کارخانو پر ځای وي د یوه کارخانه پراته کړې وي، د کارخانه جوړوم او پاتې زه نور دغې خلکو کوم واکداره خلک چې دي هغو غټ خټ شته دیوالۍ پر ولې دي. نو د غریبانو خلکو هېڅ چاره نشته. نو موږ د حکومت زه دا هیله کوو چې د کوچیانو یو ناره واوري، در په دره دي، هېڅ شی نه لري، نو مالدارۍ هم خلاص ولې نه، د وسایل لري چې خواته کې ولاړ شي، ولاړ شي دښته غرته ووځي، نو بیا دې څه وکړي؟ نو اوبه سته نه شی، نه هلته د ټاټوګي شی سته. نو موږ د نوي حکومت ته دا هیله کوو چې د کوچیانو یو غور وخوري، چې هر څوک په حکومت کې یو وس او طاقت لري باید چې د کوچیانو یو غمه وخوري. السلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دولس پګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وخت دولس نیمې بجې شوې. یو بیا د خبرونو وخت را ورسید. ملالی